دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خدمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده خلیلزاد غنی او عبدالله ته د سولې د موافقتنامې کاپی سپارلې ده د جرمنی جمهور رئیس د دویم نړیوال جګړې د ناخوالو له امله لټوري اروپا په خاص ډول د پولن نه بخنه غوښتل حزب الله او اسرائیل د یکشنبه په ورځ د لبنان په سرحد کې یو په بل ډزې کړې دي د خبرونو د تفصیل نه وروسته په راپورټونو کې لومړی مسله دا ده چې د قندوز د سولې د موافقې د قندوز ولس د سولې د موافقې عملي کېدو ته لیوال دی
د برنامه سل مردم دو سال انتظار داره که چی وقتی برنامه سل برپا می شود
سیاسی سیرون که وای کابل تا د خلیلزاد اوسنی سفر ډیر مهم ده
فکر کوم چې دا مهم پړاو ده مهم سفر ده خغلی غنی او د حکومت مشران ته به اعتماد ورکي
د امریکا ساحل ته د رانیز کیدون کې طوفان په حق له رپورت حمله رو خود دی او نور مطالبه نمخ کې زه زیبا خادم او وحید فیضی د دې ساعت خبرونه وایو السلام علیکم درنو اوریدونکو خلیلزاد غنی او عبدالله ته د سولې د موافقتنامې کاپی سپارلې ده په ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر په ټویټر کې لیکلی دی چې خلیلزاد جمهور رئیس غنی او عبدالله ته د سولې د موافقې د مسودې کاپی سپارلې ده وحید عمر ویلی دی جمهور رئیس غنی او عبدالله نن له خلیلزاد سره وکتل هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د مسودې یوه کاپی ورته ور وسپارله د ویلی دی موږ به سند ولولو او د خلیلزاد او ټیم سره به یې خبرې اترې دوام ولري اجرایه ریاست هم ویلی دی چې خلیلزاد نن په سپیدارمانی کې د عبدالله سره د سولې د موافقتنامې په جزئیاتو خبرې کړې دي د جمهور رئیس نطاق صدیق صدیقی خبریالانو ته ویلی دی چې حکومت د دې تړون په جزئیاتو غور کوي
او په دې ملاقاتونو کې خلیلزاد صاحب د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او رئیست سره دوی شریک کړي دي او افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري تر څو وګوري مطالعه وکړي او ښه بررسي وشي دقیق بررسي وشي او بیا به موږ خپل ټول ملاحظات خلیلزاد صاحب سره به شریک کړو
خلیلزاد همدا ډول د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او نورو سیاستمدارانو سره هم کتلی دي او د دوهې د سولې وروسي پرمختګونه یې ورته بیان کړی دي زلمی خلیلزاد نن تلو نیوز ویلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس به امریکایي عسکر په سلور نیمو میاشتو کې د پنځو اډونه شرایطو ته په کتو سره ولاړ شي زلمی خلیلزاد هم د غرض ویلی دي نهایي مسوده به هغه وخت بشپړه شي چې د امریکا جمهور رئیس د موافقې مسوده امضا کړي
د افغانستان د سولې د مذاکراتو په دوام په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو نه هم پړاو مذاکرات وړ مشپه د اگست په 11مه ختم شول زلمی خلیلزاد د دې مذاکراتو پای رسیدو وروسته ویلي چې دواړه خواوې د داسې توافق په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به ورسره کم شي او د دایمي سولې لپاره به د خبرو زمینه برابره کړي
د قندوز حوزوی روختون ته مخامخ نندلو الارې د پولیسو د ټولي په مخ کې ځانمرګ بریټ شوی دی شپږ تنه پکې وژل شوی او قریب 15 تنه نور زخمی شوی دی د قندوز د حوزوی روختون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل لپی خنه روسه ومنل چې د سلور تنو جسدونه او قریب 18 تنه ټپیان د روختون ته انتقال شوی دی چې اکثره یې ملکی وګړي دي د قندوز د والی نطاق عصمت الله مرادی د پیخ پتاید ویلی دی چې د قندوز ښار شمال لور ته یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د پولیسو په پوستو باندې بریدونه کړی دي او جګړه لا ادامه لري
په لغمان کې د هوان د ګولې د لګیدو له امله د وی کورنۍ وغړی وژل شوې دي د لغمان سیمیز چرواکی وای پرون ماخام و بجې د الیشنګ په شمسی خیلو کې په یو کور باندې د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د وی کورنۍ وغړی وژل شوې او شپږ نور ټپیان دي د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی نن امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو په دغه برید کې په وو وژل شوو کسانو کې یوه مور او د هغې څلور بچیان شامل دي د لغمان د دولتي روغتون رئیس ډاکټر فاروق سهاک هم امریکا غږ ته وویل چې روغتون ته دوه جسدونه او شپږ زخمیان وړل شوي دي یو زخمی کابل ته انتقال شوی دی ځینو ځایي اوسیدونکو ویلي چې د پیښې د ځای سره نږدې د ملي اردو مرکز هم دی او معلومه ده چې طالبانو دا مرمۍ فیر کړي که حکومت وسلوال طالبان تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي نه دي.
د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې مسؤلینو ویلي دي چې بیګا د بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله په جنوبي سالنګ کې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لار تړل شوې ده. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې مسؤل عبدالبصیر حبیبي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي دي چې د شپې 2 بجې سیلابونه راغلل او دغه لوی لار هم یو څه تخریب شوه او اوس د لارې د بیرته خلاصولو هڅې روانې دي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن په وارسا کې ویل ضروری ده چې په نړۍ او امریکا متحده ایالاتونو کې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په حق لا بیدار اوسو. مایک پینس دغه خبره په وارسا کې د جمهور رئیس اندر زودا په ګډه خبری کانفرنس کې کړی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استدیونه اوري. د جرمني جمهور رئیس د دویم نړیوالې جګړې د ناخوالو له امله ټول اروپا په خاص ډول د پولن نه بخنه غوښتې ده. جمهور رئیس فرانک والټر شټاین مایر منلی چې د جرمني لخوا جګړه یو جرم و. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
په مراسمو کې د پولینډ ولسمشر اندر زیج دودا د امریکا د ولسمشر مسیال مایک پینس او د جرمني صدر اعظم انجیلا مرکل هم حضور درلود. د امریکا د ولسمشر مسیال مایک پینس د دوشنبه په ورځ د پولینډ د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له پولنډي ولسمشر سره وکتل. په پام کې و چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپله په دغو مراسمو کې برخه واخلي، خو امریکا ته د دورین توپان د راتلو له امله یې سفر لغو شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دې غونډې ته بلل شوی نه و، خو دا کار د دې سبب نه شو چې روسي چارواکي د جګړې په ختمولو کې د روسیې د ونډې او اهمیت یادونه ونه کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پینس وای امریکا به د روسیې په مقابل کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. اوکراین د روسیې سره د خاورې د تمامیت په مسله کې جنجال لري. پینس دا ملاتړ د یکشنبې په ورځ په وارسا کې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی ته څرګند کړ. پینس د پولنډ په مرکز وارسا کې د دویمې نړیوال جګړې د پیلېدو په 80مه کلیزه کې د ګډون لپاره ورغلی. امریکا د اوکراین مهم متحد دی او په 2014 کال کې چې کله روسیې د کریمیا سیمه جلا کړه او د اوکراین ختیځ کې د مسکو پلوه بیلتون غوښتونکو حمایت وکړ، نو امریکا پرې بندیزونه ولګول.
حزب الله او اسرائیل د یکشنبې په ورځ د لبنان په سرحد کې یو په بل ډزې کړي دي او دې پیښې په واشنگټن کې اندېښنه پیدا کړې ده. د اسرائیل پوځ ویلي دي د لبنان په جنوب کې هغه وخت ډزې وکړي چې د حزب الله ډلې د اسرائیل سرحد ته نږدې د پوځي اډې په موټرو باندې ډزې وکړي. د ملګرو ملتونو ناتاق پرون ویلي دي چې په سیمه کې د شپې ناوخته وضعیت آرام شو او د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي قوا اوس په ساحه کې د لبناني پوځ سره یو ځای حالات څاري.
د ایران حکومت وایي چې اروپا د همدې اونۍ تر پایه چې ټاکل شوی مهلت دی د ایران سره په نویو شرایطو کومه موافقه پیشنهاد نه کړي، نو ایران به د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ډېرو ژمنو واوړي او لوی اقدامات به وکړي. د ایران حکومتي ویان علي ربیعي ویل د ایران لوړ رتبه ډیپلوماتان نن په همدې مسلې د وروستي بحث لپاره فرانسې او روسیې ته ورغلي دي.
راپورټونه ښیي چې د ډورن سمندري طوفان به د امریکا ساحلي سیمو ته سخت تاوانونه واړوي. دا ویره ځکه پیدا شوې ده چې دا طوفان به نن خطرناکې سیلۍ او شدید ورخ سره د بهاماس ټاپو ته ورسیږي.
په دې وروستیو ورځو کې په هانګ کانګ کې احتجاجونه په تشدد بدل شوي. امریکا په ټولو اړخونو غږ کړی چې د تشدد نه لاس واخلي. د امریکا د چارواکو د هانګ کانګ د حکومت او ډیموکراسي پلو مظاهره چانو ترمنځ د نرمښت علامې څرګند شوې دي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سه‌شنبه په ورځ په ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کتلی چې په سوریه کې د جګړې په سر ژور اختلافات حل کړي. روسیه د سوریې د حکومت د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه د یاغي ډلو ملاتړ کوي.
نن په تایلند کې د امریکا او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د اتحادیې ترمنځ د سمندري قواو تمرینونه پیل شول. په آرام سمندر کې د امریکا د پوځي قومندانۍ معاون وای واشنگټن دی ترجمان دی چې د بحرین او آرام سمندر سیمه بے محدودیته آزاد فعالیت ولري.
د روسیې د رویټرز خبری آژانس د رپورټ له قراره د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وایي امریکا هڅه کوي چې د سیمې په هیوادونو د وسلو د خرڅلاو لپاره پیسې وګټي.
او د کمبوډیا د مخالف رهبر کیم سوکا مدافع وکیلانو په سوکا باندې د خیانت د تورنو د لغوه کولو او د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. سوکا په اول ځل د کمبوډیا د ملي انتخاباتو نه مخکې ونیول شو، توقیف شوی او بیا وروسته په کور نظر بند شو.
که موټر کې تیل وانه شو په لاره کې به بند پاتې شو. راته ویل شوي چې اضافي تیل له ځان سره واخلو.
If they say there's going to be flooding,
کوی وای چې سیلابونه برا شي خپل مهم شیان له ځان سره واخلي، خپل ټوله کسونه، یادګارونه او هر څه چې تاسو غواړئ تل در سره پاتې شي، ځکه یوازې همدغه خاطرې دي چې تاسو ساتل.
آشنا رادیو درنو ریدونکو، د بهاماس راپورټ د شدید طوفان رسیدو له کبله راپورټ لرو چې تاسو همدا شیبه اوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تیر شپه او نن غرمه دوه ځلې د جمهور رئیس غنی سره کتلي، او د افغانستان حکومت وایي چې زلمی خلیلزاد ورسره د طالبانو سره د سولې د موافقتنامې ټول جزئیات شریک کړي دي. خلیلزاد د جمهور رئیس غنی نه پرته اجرائیه رئیس او پخواني جمهور رئیس سره هم لیدلي دي. رحیم ګل ساروان موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقتنامې مسوده یې ولسمشر غنی ته ښودلې او د دې کیدونکو تړون جزئیات یې ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د دې تړون د جزئیاتو په ارزونه کار کوي.
پرون شپه رئیس دوه ملاقات وسول، ملاقاتونه تر سره سول په مختلفو فارمټونو کې، د پروتوکول د لحاظه ملاقات شوی، او په دې ملاقاتونو کې خلیلزاد صاحب د هغه تفاهمنامې ټول جزئیات او رئیس صاحب سره دوی شریک کړي دي، او افغانستان حکومت هم دې ته ضرورت لري تر څو وګوري، مطالعه وکړي او ښه بررسي وشي، دقیق بررسي وشي، او بیا به موږ خپل ټول ملاحظات خلیلزاد صاحب سره به شریک کړو. اما مهم خبر دا ده چې دغه ټول جزئیات، هغه مهم جزئیات د دې سند زموږ سره شریک شوي.
د ولسمشر وایند ویل چې په دغه تړون کې اوربن او د بین الافغاني مذاکرات خبرې شامل دي. هغه دا هم ویل چې د جزئیات ارزونه به وخت واخلي. زلمی خلیلزاد له اجرائیه رئیس او دا ډول له پخواني ولسمشر او نورو سیاستوالو سره هم کتلي، او د دوحې د اصول وروستي پرمختګونه ورسره شریک کړي دي. ارغوای چې له زلمی خلیلزاد دا هم غوښتي و چې سیاسيونو سره د دې تړون جزئیات شریک کړي. ولسمشر مانی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي.
ځینې څېړونکو وایي چې زلمی خلیلزاد افغان چارواکو ته وایي چې په قطر کې مذاکرات څنګه وو او کوم هغه څه دي چې طالبان غواړي او ترې نه تیریږي.
خلیلزاد د هغه خبرو په باره کې دوی ته معلومات ورکړي چې طالبان سره یې کړي دي، او طالبان خو د خپل اصلي غوښتنې لکه امارات، لکه اسلامي نظام او دا نوی قانون، اساسي قانون د افغانستان لپاره دي نه تیریږي. نو چې د دې نه تیریږي باید خلیلزاد افغان سیاستوالو ته ووایي چې څه وکړي، یا دا مذاکرات بالکل ناکام اعلان شي، او یا دا چې یو ګام واخیستل شي، یو تغییر راشي په افغانستان کې.
څېړونکي انتظار خادم بیا وایي دا چې د سولې تړون د خلیلزاد او طالبان ترمنځ نه دی لاستیک شوی، دا ښه زیری دی تر څو د افغان حکومت نظر پکې واخیستل شي.
فکر کوم چې دا مهم پړاو دی، مهم سفر دی. ښاغلی غنی او د حکومت مشرانو ته به اعتماد ورکوي. اصلا دا خبره چې د افغانستان اولیا منافع او سری کرخي تر سوال لاندې نه راغلي، دا به دغه سفر تر مهمه ټولو مهمه اجنډا وي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لس ورځې په نهم پړاو کې له طالبان سره په دوحه کې مذاکرات وکړل، او د دغه مذاکراتو مسوده یې افغان ولسمشر ته وسپارله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په قندوز کې د وروستیو جګړو نه پس نن یو بل خونړی پیښه شوې ده. په ځانورګي برید کې څلور تنه وژل شوي او اول لس نور زخمي شوي دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی دی.
نن دوشنبه د قندوز د حوزوي روغتون مخامخ د لوی لارې د پولیسو د ټولي په مخ کې ځان مرګې بریټ شوه چې په نتیجه کې څلور تنه وجل شوي او ولس تنه نور ټپین شوي دي. د قندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې د پیخي لزای څخه د څلور تنو جسدونه روغتون ته وروړل شوي او ولس تنه نور ټپین دي چې د اکثرو ټپیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. محمد نعیم منګل وایي چې په ځانمرګ برید کې وجل شوي څلور تنه پولیس دي او په ټپیانو کې یو لس تنه پولیس او شپږ تنه ملکي خلک دي. هغه د تیرو څو ورځنیو جګړو په ترڅ کې د ملکي خلکو د تلفاتو په اړه داسې وویل:
تر ننه پورې ټولنیزه توګه 15 نفره زخمیان راغلي دي او شپږ نفره شهیدان راوړل شوي دي. البته دا ټول ملکي کسان دي او په دې کې ماشومان، زنانه او نارینه شامل.
د قندوز د امنیه قومندانۍ یو تن مطبوعاتي مسؤل انعام الدین رحمانی وای چې د سیدرک په سیمه کې ملکی روغتون ته مخامخ د لوی لارې د پولیسو د ټولي په مخ کې ځانمرګې بریټ شوه خو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د قندوز د والی ویان اسمت الله مرادی هم په خطای دی او زیاتوي چې د قندوز د خار شمال لور ته یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د پولیسو پر پوسټو بریدونه کړی او جګړه لا هم دوام لري. مرادی زیاتوي چې په دشتیارچی ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر ولسوالۍ برید کړی چې د دشتیارچی ولسوال او د امنیت مدیر هم ټپین شوی دی.
دشتیارچی ولسوالۍ کې البته تیر شپه وسلوالو مخالفینو تلفات اتمو ول شوی دي چې نږدې 15 برید کې ټپین شو او د امنیتي ځواکونو له لاسه د لاسو زیات مرګونه لري چې ټپین او ځخمیان هم شامل دي. چون ولسوالم تاخیر زخمی شوی دی او وسلوال مدیر د امنیت هم
هغه زیاتوي چې د افغان ځواکونو په هوایی بمبار کې په دشتیرچی کې 8 تنه وسلوال مخالفین وجل شوي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي. مرادی دا هم ویل چې د افغان محلي اردو تر 100 تنه پورې سرتیری ټپیان وجل شوي دي. هغه ښکاره نه کړه چې څو تنه مړه او څو ټپین دي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د خار د نننی حالت په اړه داسې وایي:
پرون وضعیت بېخیاره مو، بلکې نن چې د امام صاحب بندر ساحه کې چې دغه د بلوله چته وي دغه ساحه کې د پولیسو یو بیس دی، جنگ شروع دی، طالبانو په حمله کړي، په هغه ساحه باندې جنگ دی.
هغه وخت یو مایده بچو آمد میکده او مجد انفجار یک دفعه انفجار کرد دیگه کف نفهمید دیگه.
کم کم دکانه وا شده هم در برنامه سن، مردم دو سال انتظار داره که چی وقتی برنامه سن برپا میشوه.
ریش و مواسفه زمین وطن جنگ جدل.
د قندوز اوسیدونکو وای چې د تیرې ورځې لبري دروسته یوازې پرون په خار کې جګړه نه ده شوې، خو اوس یو ځل بیا وسلوال طالبان د خار څنډو کې د سیدرک، زاخیلو، چله مزار او بالایسار سیمو کې راټول شوي دي. د بغلان اوسیدونکو هم وای چې د پولی خمری خار له تیرو څلې رښت ساعتونو را پدې خو د وسلوالو لخوا محاصره شوه او تر اوسه پورې افغان ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. د پولی خمری اوسیدونکو دین محمد وای چې د دغه خار لارې بندې دي او طالبانو لخوا خار محاصره دی. دو ورځې وړاندې د قندوز د خار په څنډو کې وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل. د کورنیو چارو وزارت ویل چې د قندوز پولیسو دغه بریدونه په شا کړي او په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د امریکا غک بل خبريال زبیح الله غازی راپور چا کړی دی چې د لغمان د ارینګار په ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله د یوې کورنۍ اووه کس وژل شوي دي، شپږ زخمیان دي. په ټپیانو کې د یو ماشوم دواړه پښې هم پرې شوي دي.
د لغمان علیشان کې پر یو کاله د هاوان لګیدو پیښه کې هغه میرمن هم د خپلو 15 وړو اولادونو سره وژل شوې چې د کورنۍ سرپرستی یې کوله. پیښه تیر شپه په شمسخیلو سیمه کې شوې. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی آشنا راډیو ته ویل د هاوان دغه مرمۍ طالبانو توغولې. هغه وایي د یوې کورنۍ وغړي پکې وژل شوې او شپږ نور ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو لوري د هاوان یو مرمۍ د ولسی وګړو په کور لګیدلې. متاسفانه په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 15 تنه غړي شهیدان شوي دي، شپږ نور ټپیان دي. په شهیدانو کې یوه مور او د هغه درې اولادونه هم شامل دي.
د لغمان ولایتي روغتون مشر ډاکټر فاروق سحاق وایي له بیګانۍ پیښې دوه جسدونه او شپږ ټپیان ورول شوي چې یو یې مرګونی و او کابل ته لېږدولې دی.
اته تنه شپږ زخم ټپیان او دوه جسدونه وو. روغتون ته مراجعه کړې وه او دلته یو تن پکې کابل ته ولېږل شو او نور دلته په روغتون کې عملیات لاندې وو او دا محل روغتي یو ځخه
د قرباني کورنۍ یو غړی چې روغتون کې له خبريالانو سره وغږېد ویل پوه نشول چې مرمۍ له کوم اړخه راغله خو د کاله په منځ کې لګېدلې
هوانو نه پوهېږي چې هلته به چې هغه لګېدل تقریبا نیمه شپږ مړې دي درې څلور زخمیان دي څه کابل ته ولګي زه دلته دي چې دا د سمیع الرحمن جلالبته ورنو
زایی اوسیدونکي وایي دغه پیښه کې هغه میرمن هم له خپلو پنځه وړو زامنو سره وژل شوې چې خاوند یې بندي دی او د ټول کاله سرپرستي یې کوله
مور یې چې د پلار شهید شوې ده او پنځه زامن یې نور شهیدان شوي دي د ماغې او یو زوی چې دی بیا دواړه پښې قطع شوي دي هغه هم تقریبا د شپږو اوو کلو شاوخوا ته دی چې د لغمان چتامه کې پروت دی اوس هم او بیا د ماغې ښځې انګور هم زخمي شوې ده د انګور خور یې هم زخمي شوې ده او د انګور زوی چې یو هغه یې درلوده یو زوی درلوده چې پلار یې په ملي اردو کې شهید شوی و د همدې شهیدې ښځې لمسی دا بیچاره هم زخمی دی دا دواړه زخمیان اوس هم د لغمان په روغتون کې پراته دي
تر اوسه لا وسلوالو طالبانو د دغه مرمۍ لګېدو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د سیمې ډېرو اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې دغه مرمۍ د ملي اردو له نږدې قرارګاه نه ایستل شوې ده خو حکومتي چارواکي په خپله هغه خبره کلک دي چې ګنې طالبانو توغولې زبیولا غازی آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن له اوري د جرمني جمهور رئیس په دویمه نړیواله جګړه کې د ناخوالو له عمله لټول اروپا په خاص ډول د پولند نه بخنه غوښته ده جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر ویلی جګړه د جرمني یو جرم داشنا تلویزیون رپورت واوري
د جرمني ولسمشر د نازیانو د الوتکو لخوا پر پولند د بمونو د غرځولو د اتیمی کلیز د لمانځلو په مراسمو کې د یک شنبه پورات وارسا کې پولندیانو او ټولو اروپایانو ته د احترام په توګه سر ټیټ کړ او بخنه وغوښته
افڅه و مندورک اس اس
د یو جرمن ملما په صفات په دغه څلور لارې کې زب کې لوت ساي ستاسو په مقابل کې ولاړ يم زدا ازادۍ لپاره د پولندیانو مبارزې ته د قدر په سترګه ګورم زه د قربانیانو د درد په مقابل کې خپل سر ټیټوم زه د جرمني د تاریخي ګناه له امله بخنه غواړم او خپل دوامدار مسؤلیت منم
په مراسمو کې د پولند ولسمشر اندرزیچ دودا د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم حضور درلود پولندی ولسمشر د نړۍ له مشرانو څخه وغوښتل چې نوی امپریالیستي تمایلات او په زور د سرحدونو بدلول له پامه ونه غورځوي
د سولې د ساتلو لپاره حقایق له پامه غورځول او سترګې پرې پټول ښه نسخه نه ده زورواکو شخصیتونو ته د جسارت ورکولو ساده لاره ده او په حقیقت کې د هغوی سره د نورو بریدونو پر کولو موافقه ده
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د دوشنبه په ورځ د وارسا د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له پولندي ولسمشر سره ولیدل مایک پنس او د نړۍ نورو مشرانو د دویمې نړیوالې جګړې په یاد غونډه کې د شخړو پر ضد خبرداری ورکړ
مونږ هغه کسان په یاد ساتو چې په دغه ورځ قرباني شوي دي د ازادۍ لپاره د دوامدار قربانۍ او د هغه رول مانځنه کوو چې د پولند خلکو په خپل قوت او بلګې سره سرته ورساوه
په پام کې واچې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل په دغه مراسمو کې برخه واخلي خو امریکا ته د ډورن توپان د راتلو عملی سفر لغوه شو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غونډې ته بلل شوی نه و خو دا کار د دې سبب نه شو چې روسي چارواکي دي د جګړې په ختمولو کې د روسیې د ونډې او اهمیت یادونه ونه کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ټویټ کړی او لیکلی دي چې مسکو په حقیقت کې اروپا آزاده کړه او د اروپا ډیموکراسي وساتله
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استدیو خبري په غزنی کې یو داسې کورنۍ شته چې ټول غړي معتاد دي دا معتاد کورنۍ هیروین اپین او نور مخدره مواد استعمالوي زمونږ همکار مالک شفق د همدې کورنۍ پستونزو رپورت برابر کړی دی
غزنی ولایت کې د شزو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ ټول غړي په مخدره موادو روږدي شوي یا د کورنۍ چې درې پاملونه لري د واغز له ولسوالۍ غزنی ښار ته راکډه شوي او اوس مهال د ښار په توحید آباد سیمه کې په یوه زړه کېږدۍ کې شپې او ورځې سبا کوي د دې کورنۍ سرپرست محمد خان له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له اعتیاد وړاندې یې ښه ژوند درلود، خو مخدراتو یې ژوند سخت تریخ کړی دی.
چې دونه کومه چې او دونه دغه موږ ته پیدا شي چې دونه کار زمو په مخ ولاړ شي په خدای مې د قسم دی ځینې پازیم.
محمد خان وایي د ده او د ورونو له لاسه یې مېرمنې او آن ماشومان نه یوازې په پوډرو روږده شوي، بلکې د کورنۍ ټول غړي یې فکر ته مجبور شوي دي.
له یوه مخه یې ولوله پاتې په کټ یې ونجلی ده چې هغه خلاصه پنځه نفره په توغ عمل باندې اخته وي کارم خیر ټولو.
نوموړی وایي هغه پیسې چې میرمنې او ماشومان یې د ورځې په سوال او فکر پیدا کوي په پوډرو او شیشو ورکوي او بیا یې ټوله کورنۍ پر یو ځای سکوي. د دې کورنۍ یو کلن ماشوم جانان چې پوډر سکوي خپل مور او پلار ته اشاره کوي او وایي چې زه دوی پرې اخته کړی یم. بلخوا زلیخا چې د محمد خان له مشر ورور میرمن ده د معتاد کېدو تر ټولو جالب داستان لري. زلیخا وایي خاوند مې کستن د دې له امله په پوډرو اخته کړی یم چې د خلکو زړه پرې وسوځي او نشه یي مواد ترلاسه کړي.
بدن مې دای داس کې دا ټوب بندنه مې دل کې پښک پر هرنګ مرس په جامه خدا هرنګ خو یا بسره مرس یا بسره کس د دې څخه نه سلای کړی شکیګ نه سلای مرکی ز داینس مان څلور ورم دی هیت بیرته مې خپل مې ته وایې تاسو پر دې پیډ به موږ پلان یې کړو پر
د دې کورنۍ غړي وایي غواړي له دې حالت څخه ووځي خو د وتلو چاره یې نه ویني. دوی له دولت خیریه بنسټونو او تجارانو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د بلوچستان د کوټې په ښار کې یو ځوان مهاجر افغان چې په نشه یي موادو اخته شوی اوس نوې ژوند پیل کړی دی. د آشنا رادیو جمیل خان د دغه ځوان د ورځنیو فعالیتونو په باره کې راپور برابر کړی دی چې په بله خبرونه کې اورېدی شي. اوس د دې ساعت د خبرونو مهم ټکي واورئ.
خلیزات غنی او عبدالله ته د سود موافق نامې کاپی خودلې ده. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ د سپتمبر دوهمه په کابل کې خبرګرانو ته وویل چې افغان حکومت باید دغه سند ټول جزئیات ګوري او غور پرې کوي. بلخوا په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات وړ مشپه پایتا ورسیدل. زلمی خلیزاد د دې مذاکرات ور پایتا رسیدو وروسته ویل چې دواړه خواوې داسې توافق په درشل کې دي چې تاوتریخواله به وسره کم شي او دایمي سول لپاره به د خبرو زمينه برابر شي. د کندز حوزوي روغتون مخامخ نن د لوی لارې د پولیسو د ټولي په مخ کې ځانمرګبري شوې شپږتنه پکې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. په لغمان کې د هوان د ګولې د لګیدو له امله د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. بلخوا سلنګ لوی لار د سیلابونو له امله په موقت ډول تړل شوې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن په وارسا کې ویل ضروری ده چې په نړۍ او امریکا په متحده ایالاتو کې په انتخابات کې د روسیې د لاسوهنې په هکله بیدار ووسو. د جرمني جمهور رئیس د دویمې نړیوال جګړې د ناخوالو له امله له ټولې اروپا په خاص ډول له پولنډ نه بخښنه غوښتې ده. د امریکا د جمهور رئیس ماوین مایک پینس وایي امریکا به د روسیې په مقابل کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. حزب الله او اسرائیل د یکشنبې په ورځ د لبنان په سرحد کې پر یو بل ډزې کړې دي. دغه پیښه په واشنگټن کې د اندېښنې سبب شوې ده. د ایران حکومت وایي که اروپا د همدې اونۍ تر پای چې ټاکل شوی مهرت دی د ایران سره په نویو شرایطو کوم موافقه پیشنهاد نه کړي نو ایران به د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ډیرو ژمنو واوړي او لوی اقدامات به وکړي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه یو سوشي بو خپل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.